Deixa essa almeida.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګری ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بے برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللی دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ټرمپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټرمپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. د ټرمپ او نتانیاهو ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کیږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په مزګرتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لسته نمره شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر وو. چیلنجرز بنګلور د 2,980,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د طالب مشانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم په اړه پراخ برګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. اوبه هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتو د سرمشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځایي اوسیدونکي هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمني کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبونکي وایي
موږ د نوي نسل د پاره غواړو د افغانستان د بډایا کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارول دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي دي. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای باتمه په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خوځو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرکړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیواله جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړي دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیواله جنایي محکمې د حکم هرګلې کړي ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیواله محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګ مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپانډ خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخښنې نړیوال سازمان منست انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپانډ خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کوي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبه هاي ارغواني په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې دغه پریکړه ستایلي او لیا د محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستند شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنی لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستۍ پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړه عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخانيسي
د ګرچان کې اجرایی
کتم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د موجودیت او نړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو له امله ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکیل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسیدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د ومې مادې لمخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اگست له 15مې په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوی چې د طالبانو له جنسیتي پالیسۍ سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنې چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسي د اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوجاریک پرون د جولای 8 په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. د رسمیت پیژندلو مسله دو اړخیزه ده چې څوک یو بل پر رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 14مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته ته ګټه لري. په خوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتوالی راغلی د روسیې د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري بلکې سیمه لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هند کې چې هم طالبان او د کوی پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقلی یو پیاوړی مملکت په رسمیت پیژنده. او تر دې راه ته پولیس ته په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا دی چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش او القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندښنه ښودلې او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیواله ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واکه طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ او تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د افغانستان مسایل ته راګرځو، خو اوس پر اوکرين د روسي د ورستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسي تیر شپه پر اوکرين بي ساري ډېر بریدونه کړی دي. دا بریدونه چې تر ډېره له بي پيلوټ البته کو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسي پر اوکرين حمله پیل کړه تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په استودیو کې ده، له دې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي روسیې تیر شپه پر اوکراین بریدونه کړې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیز د بشمیره بي پيټال بوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړې دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په 13 درې کلنې جګړې کې تر ټولو لوی توغندیز او د بي پيټال بوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بي ویلي په بریدز کې الله اوس واتويشت بي پلوټا او ديار لسو توغندې وکړ اخیستل شوی وو چې هوایي ځواک توانې دلې اوس ولس بي پلوټا لوته کې او توغندې شنت کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له بریدون روسا پر خپل سوشل پانو لیکل دي چې روسیا داسې مهال پر اوکرين بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقراري لپاره هڅې روانې دي. زيلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیا د چې هڅه کوي اوربند نشي. دغه پټکو پر روسیا دي نور تحریم نه وځي. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکرين په لویدیس کې د لوستک خار خروال وای د بریدون لکباله یو صنعتي سیمه کې اور لګیدلې خو چاته مرکشوب لا وخت نه ده. پر اوکرين د روسیې تازه بریدونه د هغه بریدون ریکارډ مات کړي چې روسیې د روانه میاشتې په پیل کې په 550 په پلو ټالو توکو او توغندي بریدونو کې د اوکرين بیل بیل خرونه پنه کړی و. روسیا پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یرک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیا دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په روسي کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته ویل چې عام ایرانیان د بد ورته ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخواله ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وايي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچی به یې راوویستي او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځای لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې مشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرایلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرایلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
ازارو ازیاد او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانيت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضيږي، دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
دا په داسې حال کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې ورسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لالدین ایټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بیوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبه په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربو. دا پروګرام چې په بون شار کې جوړ شوی وو، د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی وو. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوی نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د وی برخی په غګیګ زبانه پیلیشي.
د جرمنی په بون خار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه‌شنبه په ماښام د جولای پاتمه په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن خودل او د دغه ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډونکوونکو ازادي رادیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داوود قادری ازادي رادیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي، سپو ودونو کې، سپو میلو کې او سپو خصوصی محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتمان اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، زموږ د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي لالاتو سره کېږي او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه به لا هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوری نظام په مهال پیل شوی وی او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وی بیا پیل شوی. د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې و کاله مخکې پیل شول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړي پاتې شوی، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولی حقانی وویل
چلره پرتی دی سپین صحیدی او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، اغه ته هم موږ الټا کلینیکونه جوړ کو، رختونونه جوړ کو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مسافه کې پرته وي، د دغه دی اش تاسو ډیر مستحق وای.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړ دو سره به د دوی په خدمتونو کې خوالې راشي.
مونږ دلته که ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن ټیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وکیت سره کمبود بوی
دا روغتون به جوړ شي، خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وي نورو روغتونو کې، که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې، مونږ هم داسې ډاکتران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسولی.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي، چې په تېر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیايي مرکزونو د ایجاد، او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.